ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
به هم ترشنه آسمان لاندی خبرونه ده از ما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه و منی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرښه کې د کړکیچ له کبله د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره د پاکستان له لوري بنده شوه. د تورخم له لارې د بندېدو له کبله په لسګونو زره خلک چې لویه برخه د افغانانو وه سرګردانه شول. د دې لارې د بندېدو د علت په اړه افغانستان او پاکستان متفاوت دلایل وړاندې کوي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان غوښتل هغې پوستې ته پل تیر کړي چې د افغانستان په خاوره کې ده، خو پاکستان بیا وایي چې خپلې خاورې ته د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي لپاره یې په تورخم کې اصغن سیم غځاوه، خو د افغان ځواکونو له مخالفت سره مخامخ شول. ویل شوي چې دواړو لورو تورخم ته د ټانکونو په شمول درنې وسلې لیږلې وې، خو پرون د پاکستان له لوی درستیز او یو شمېر نورو چارواکو سره د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخلوال له خبرو وروسته تورخم پرانستل شو او پاکستاني پوځیانو ته وویل شول چې له تورخمه شاته لاړ شي. زاخلوال دا هم وویل
دې باندې سره قناعت وشو چې راتلونکي کې به هم داسې ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د مجد تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
تر دې پخوا هم تورخم او سپین بولدک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لارې دي څو ځلې بندې شوې دي. د دغو لارو بندېدو اقتصادي تاوانونه هم لرلې دي. په دې خپرونه کې به پر اقتصادي او سیاسي اغیزو او د دایمي حل پر لارو چارو خبرې وکړو.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرین. دروازه مرزی بین افغانستان و پاکستان در بندر تورخم چهار روز بسته بود. در این جریان از رفت آمد هزاران نفر به شمول مسافران مریض ممانعت شد. آسیب اقتصادی که تجار دیدند هم چشمگیر بود. سرانجام پس از بحث های طولانی و مکرر این دروازه مهم مرزی دیروز برای مسافرین باز شد. ظاهرا علت بسته شدن این دروازه همین بود که افغانستان از اعمار تاسیسات نظامی توسط نظامیان پاکستان در قلمرو افغانستان ممانعت کردند. به هر حال حالا این مشکل حل شده، اما چه کسی مسئولی به وجود آمدن این مشکل بود و چه تضمین وجود دارد که این کار دوباره تکرار نخواهد شد و به همین بهانه در کل روی روابط بین افغانستان و پاکستان و شکننده بودن این روابط صحبت میکنیم. البته در ساعت نخست برنامه زیر آسمان کبود مهمانان ما در این برنامه هستند جناب سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان و همچنان ثمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی که از طریق تلفن با ما خواهند بود.
نو تاسو اوریدون کودنه هم هیله لرو چې د افغان بیسیم د اتسوا تلش میری للاری به سرلوسه پیغامونه او پوښتنې راوستوي. د سکایپ پته مو ده رادیو دات آزادی یا رادیو تکای آزادی، او د تلفن شمیرې به څو شیبې وروسته در اعلان کو چې په مستقیم ډول استودیو ته تلفن راوکی او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي. میلمنو ته هم هرکلی وایم. لومړی هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویندوی ښاغلی سیام الدین پسرلی، که له اقتصادي نظره تاسې خبرې وکړي چې د تورخم بندېدو افغانستان ته څومره اقتصادي تاوان اړولی دی؟
ډیره مننه پسر کې تاسو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې تاسو سره یم. تاسو پوهیږئ چې د تورخم بندر یو ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. تورخم هغه بندر دی چې موږ کولی سو چې خپل داخلي تولیدات نورو هیوادونو ته، په تیره جنوبي آسیا هیوادونو ته صادر کو، او د هغه خوانه هم کولی سو چې موږ واردات ولرو. د بلې خوانه که وګورو د تورخم په واسطه ننګرهار، کابل، حتی شمالي ولایتونه برخمن کیږي. یعنی کله چې موږ صادرات او واردات لرو دغه ټول ولایتونه په بر کې نیسي. یو د ډیرو مهمو بنادرو څخه دی. دا که چیرې د یو صد دپاره هم بند سي نو په زرګونه ډالرو باندې خلکو ته تاوانونه رسوي. له بده مرغه تاسو په خبرو کې وویل چې دغه بندر د څلور ورځو دپاره د خلکو په مخ تړل سوی و، چې بدبختانه زموږ عام خلکو دپاره همدارنګه د تور خصوصي دپاره ډیر زیات اقتصادي تاوانونه ورسول. تاسو پوهیږئ چې د دغه بندر د لارې ډېر اموال چې تبادله کیږي هغه خوراکي اموال دي، سبزیجات دي، میوه‌جات دي، او دا هغه اجناس او مواد دي چې که په زر که په لږ وخت کې یو زر تر زره مقصد ته ونه رسیږي یا ځای ته ونه رسیږي نو فاسدیږي، خوسا کیږي، له منځه ځي. په همدغه څلور ورځو کې تجارانو لپاره شاوخوا لس میلیونه ډالر تاوان اوخته. دغه ترڅنګ د افغانستان په داخلي بازارونو کې هم د اجناسو نرخ د 15% نیولې تر 40% پورې لوړ شوی دی، ځکه چې د یو ورځو لپاره چې دا بندر وتړل شي مستقیما په بازار باندې تاثیرات لري. دغه ترڅنګ هغه کانټینر چې د کرخې دی غاړې ته وي او هغه غاړې ته وي، په دغه کې اموال او اجناس و، خوراکي توکي کې غوښه و، د چرګانو غوښه و، د غواګانو غوښې وي، د هغه غوښې وي چې که چېر وخت ورباندې ډېر تیر سو، درې ورځې سر ورځې تیر سوې، له بده مرغه چې دی خوسا سو، فاسد سو، له منځه ولاړو، تجاران مجبور سو چې دا غوښې ایسته واچوي، یعنی نور د کاره ولوېده، ځکه چې هوا
څومره تاوان به اوښتی وي دقیقا د ډالرو یا افغانیو په حساب؟
دقیقا په حدود مونږ حدود کولی شو تاسو ته ووایو څومره چې مونږ امار لرو پوښتنې هم کړي دي. په دغه څلور ورځو کې د لس میلیون څخه ډېر تجارانو دپاره مالی زیانونه اوښتي دي، نه یوازې تجارانو دپاره بلکې عام خلکو دپاره هم زیانونه اوښتي دي. تاسو پوهیږئ چې روزانه دغه بندر څخه ډالر ډالر دي، او زه تاسو ته ثابتوم ده، تاسو پوهیږئ چې روزانه هر ورځ له دغه بندر څخه د زرو څخه نیولې تر 15,000 پورې واړه متوسط او لوی ټانکرې موټرې او ګاډي دغه بندر نه حمل و نقل کوي، تګ راتګ لري دغه بندر د لارې. دا ټول چې موږ په دغه څلور ورځو کې د دې ترڅنګ چې تجاران د کرخې هغه غاړې ته دوی موټران متوقف شوي وو، او د توقف له امله پاکستان حکومت ته دوی ورځ سل ډالر ورکوه، دغه سره چې موږ حساب کو ټول ټال شاوخوا لس میلیون ډالر ته رسیږي چې موږ سکتور خصوصي ته تاوان رسېدلی، نه یوازې هغه سکتور خصوصي ته بلکې عام خلکو ته هم تاوان ورسېده. مثلا په بازار کې نرخونه لوړ سو، چې نرخونه لوړیږي نو طبعاً خلک نسي کولی چې اجناس واخلي په ارزانه بیا باندې، نه په قیمته بیا باندې، دوی پخوا په ارزانه مختصي وي دي. دا هغه څه و چې بدبختانه زموږ تجارت او اقتصاد ډیره صدمه ورسوه. یو بل موضوع غواړم چې اشاره وکم، تاسو خبر راسي موږ د پاکستان سره دوه ډول اړیکې لرو، یو ترانزیتي اړیکې لرو بل تجارتي
اړیکې لرو. روی مسائل حقوقی وایي کی مسؤلیت های خود را ادا کرده و نکرده چند لحظه بعد صحبت میکنیم. فقط حالا معلوم شد که حدود 10 میلیون دلار برای افغانستان آسیب اقتصادی رسید در همین جریان 4 روزه که بندر یا دروازه بندری سرحدی ترخم بسته بود. اجازه بدین اندک درباره مسائل حقوقیش با سمر سیرت کارشناس مسائل حقوقی صحبت بکنیم که از طریق تلفن است، بعد به شما آقای پسرلی برمیگردیم. با عرض سلام جناب سیرت به برنامه خوش آمدین. این راه ها و بسته کردن چنین سرحدهای مناطق یا نقاط مهم سرحدی از نگاه مسائل حقوق بین دول چقدر جدی هست و کشورها برای نگه داشتن اینا چقدر باید متحد باشن و قراردادهایی که بین افغانستان و پاکستان به طور مشخص در همین مورد وجود داره چی حکم میکنه؟
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. وګوري د حقوقي لحاظ سرحدونه د دولتونو ترمنځ څو قسمه سرحدونه موږ لرو، چې دغه سرحدونه جداوالی په څو قسمو باندې کیږي: د غرونو په واسطه، د اوبو په واسطه، د جرکندلو په واسطه باندې، او د اغزن سیمونو په اساس باندې، او نور رنگ رنگ موارد د دیوال په اساس باندې. هغه دولتونه چې د حقوقي لحاظه په یو معاهده باندې یا په یو مورد کې یو تړون دوی ولري، یو معاهده ولري، دواړه جانبه مکلف چې هغه رعایت کړي. خو که چېرته نه رعایتېږي، د هغې دپاره به یا هغه د ضمانت د اجرا وي، چې شهیدا ډېره مهمه خبره ده. دغه څلور ورځ رئیس د پاکستان او د افغانستان تر منځ دا کومه لاره چې ډېره اهم او ډېره مهمه لاره ده، د تورخم لاره چې تړل شوې ده او په میلیونونو ډالر تجارانو ته او عامو خلکو ته واوښتل، دلته پاکستان ډېر قوي مسؤلیت لري. اوس پاکستان په شکل د اشکالو د خپل د ساختمان د جوړولو لپاره یا د خپلو د هغه کوم آبادي څه کوي د افغانستان په خاوره کې یو په شکل لشکر د افغانستان په دولت باندې فشار راوړل دي تر څو پورې هغوی خپل هدف ته ورسېږو د افغانستان خاوره لاندې کړي. خو دغلته وګورئ موږ تاسو ډېر په دې باندې ډېر واضح ده دا موضوع چې پاکستان هېڅکله د افغانستان د ګټو لپاره یا د افغانستان قراردادونه او معاهدات چې په افغانستان سره کړي هغه دومره د نظر دي نیولي. ترخم موضوع نظر دی انسان وژنې ته، نظر انتحار ته، نظر د افغانستان سیاسي کړکېچ ته او نظر د هغوی لاسونه، دا یو ډېره وړه موضوع ده. په ډېرو غټو مسایلو کې پاکستان په خپل وعدو باندې وفا نه ده کړې، نو دا خو د ترخم موضوع هم نظر هغې د انسان وژنې او هغه قتلونو ته یو عادي موضوع ده. خو پاکستان په دې باندې مکلف ده د بین المللي حقوقو د نظره چې هغه معاهده چې موږ لرو د پاکستان سره د ترخم په رابطه باندې، ځکه اوس په میلیونونو افغانان د ترخم نه غاړه دي، د کرښې نه غاړه اوسېږي. پاکستان کې د دوی نیم فامیل دلته ده، نیم یا څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده. باور وکړئ په کابل کې چې زه اوسېږم په جنسونو باندې کاملا سل فیصده تاثیر کړی ده چې جنسونه لوړ تللي دي. همدغسې نه تنها دا زیان افغانستان ته ده، بلکې پاکستان ته هم ده، د پاکستان خصوصي سکتور ته هم ده دا زیان. او هغوی هم نه غواړي چې دغه شکل باندې اوسي، خو دوی غواړي چې په شکل د شکل دغه فشار راولي تر څو پورې هغه خپله کوم ساختمان چې مدې نظر کې نیولی ده او د افغانستان خاوره غواړي دوی غصب کړي او د افغانستان په خاوره باندې دوی آبادي وکړي، د هغې دپاره د افغانستان حکومت مجبوري. خو زما وړاندیز دا ده د افغانستان حکومت ته چې باید دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو نه، د عام مصلحت د لارې نه په دې برابطه باندې د پاکستان د چارواکو سره وغږېږي تر څو پورې دغه ستونزه دواړو جانبو ته حل شي.
تشکر. چون این کاری هم تقریبا شد، آقای زاخل وال سفیر افغانستان در اسلام آباد در این مورد با مقام های پاکستانی صحبت های هم داشتن و به گفته خود آقای زاخل وال و وعده هم شد که اگر در روابط بین دو کشور مشکلات ایجاد میشه دوباره بنادر مهم مثل ترخم بند یا بسته نشوند. حالا فرصت کوتاه به شنونده های عزیز که زنگ بزنن و ابراز نظر بکنن در این برنامه زیر آسمان کبود و بعدا دوباره برمیگردیم به مهمان های خود از طریق تلفن به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین. اگر تلفن افغان بیسیم دانین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه و اگر سکایپ دارین به آدرس رادیو نقطه آزادی زنگ بزنین و با ما صحبت بکنین و ابراز نظر کنین.
هم دوست د تلفون لالاری هم اوریدون که لرو د سکایپ لالاری هم لمره د تلفون لالاری اوریدون که تنو بطور که میرابانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خود سلام ده رادیو هم سلام هم ملمانو و کارکون که تولاندی که همه
سلامت و سی
دی موضوع پا ارتباط می دغا سوال داشی بوری دغا دی موگ دی افغانستان محترم سیاست مداران پا کم وقت رو محطلو که ولاری و دی پاکستان پر زید باندی دی تندی تندی خبری کهی او بیا دی موگ نو سیاست مداران لاسو نو تطلب کهی بیا ډېرې جذباتي خبرې کوي. ګوره د موږ دومره زور ده چې درې ورځې پاکستان د بندر راباندې بند کې په کټ لکه بېمانه چچونې بس خودیم وازې نیولې اتیشاینۍ دا خو تاسې دغه وطن ته خدمت وکړي. خو دغه وطن دا دومره ډالر رالو دا څه شو؟ یو هسپتال دی په داخل کې جوړ کړی دی، یوه خشه په خانه دې جوړه کړې ده. دغه مریضان بېچارهګان د هلته مړ کېږي، هغه لار ده ورکوي. دغه بېچاره ولس دا بېچاره مظلوم ملت ته خیر څه کوي؟ تا خو ته دومره د دې ملت غم یاري وخوره.
فکر نه کوئ چې دا کار یوازې د حکومت هم نه دی، د خلکو هم دی. که دا خلک هم همت وکړي نو وطن آبادولی شي.
تلفن خط کوتاه میکنم. حالا شنوندید دیگه روی خط تلفن هست. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله آقای مرزبان سلام. من شما همکارتان آقای سربان و مهمان از شما سپاسگزارم. خانم
صدیقی سلام،
شما هم چون هستم فرات کوچی از دوگر صحبت میکنم.
خوش آمدین صدیقی سلام، بفرمایید.
من میخواستم بگم جناب آقای مرزبان متاسفانه مردم افغانستان در طول 40 سال از دست این در برقاب این خط دیورن واقعا نیستوزن. این روز جان خود از دست میدن و بیرون ها انسان از جوانان خود عزیز داریم، فرزندان سیدی کشور عزیز داریم. الان هم که بحران ناامنی و بدامنی و که وجود داره جامعه و دمی فرهنگ ما رو واقعا پس دا کاملا از بین بوده که فرهنگ بعد از افغانستان جنگ مروز دا توی احساسات مدر افغانستان تا چی زمانی ته در این برقاب دیورم جاش مخود از دل دارد. به نظر من کار درست دمین است که با دست خانه بعد یک از آقای این بحث دیورم مطرح میکنن یه به این مفهومه کنه خیلی واقعاً واسن دوست داشتن واقعاً میدونه نا به عقل و منطق میدونه که بحث دیگه منطقه کردن یک کاری هستن که واقعاً بی منطق و بیهوده و بیفایده است. بریتانیا ایره میپذیره، آمریکا میپذیره، حتی هند رقیب خیلی سرسخت پاکستان است دیگر به یک فرض بین المللی میپذیره. بعضی کتاب برای احساسی را مطرح میکنه که را احساسات نوجوانان احساساتی را یک نوع تحریک بکنه و بتونه خود مطرح بکنه. بیایید ما به طرف به طریق هیئت نمایندگان ارشد خود امی بحث کاملا به حل رسیده. من را ساختمان را که میخواید در جای میتونه تاثیر بکنه بتاثیر بکنه. حتی اونا در ما ننگرها را میخواید جلال آباد خوستا میخواید قدار میکنه اونا بسپاریم کار خیلی کلانی نیست.
تشکر نظرتان شدیم شده بسیار محترم
کردی وادان بلردون کل رو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سید.
و علیکم السلام مهربانی کوی
سید تاسو سلام دا رادیو اوریدونکو ته سلام کوم او رسو دی سلام نه دا د خپل ملت خلکو ته دوم روایه می غټانو ته وایم وړو خلکو ته وایم دا مسولین چې څوک مسول خلک دی دو ته دسی وایم چې لږ څه ننګ پکار دی لږ څه غیرت پکار دی دا ګوره دی دو سرحدو منځه په دائم کې هر چا سره تر منځه دي نورو مملکتو دي منځم هغه راځي یار بس راځي لیکن دا رقم سپین سترګي لکه پاکستان چې د مونږ په بدل کې کوي دې دې لپاره غیرت پکار دی ننګ پکار دی چې په خپلو پښو ودرېږو خپل ماجر ارځای ته کو پر دي مثال خپلو مالو باندې په خپلو اجناسو باندې متکی شو لږ څه غیرت پکار دی ما دا پاکستان ته نه وایم هیچا ته نه وایم ملل متحد ته نه وایم خپل ملت خلکو ته وایم دغه څوک چې په چوکیو کې ناست دي زیاتی کا مړښت ویم باس دی که چېرته داسې وي چې غداري ویم باس دی
لطفاً یوه پوښتنه مطرح کړئ دا خبره مخکې اورېدونکي مو وکړه
جنازې چې دي
بله یو کومه پوښتنه کلرې خاصه پوښتنه مشخصه پوښتنه مهرباني وکړئ
خو خاصه پوښتنه مو دا ده چې دوی دغه دي چې شي باندې چې دوی سره څخړه وا دغه د تاسو دا یو ته منی دي نیوي چې معاملې نیوي شي او آینده دی پاره باید چې ورور د دوی معاملې وکړو کنه چې دا سره حضور دي منځه یو د څه پروتوکول وي چې د څخړو باندې خو دا ترانزیت ده دلته مریض راځي مړی راځي بل شي راځي څو چې مونږه ماجرال ته موږ دې ته مشکل دا مشکل ته هغه یو مجبور یو فدیه کلم پښتنه کوله چې معاملې خو به شي
ډېر مننه سلامت اوسه یو وردون که بله مخلوب بیا با ورشو ملمانو تا مهربانی کوی مهربانی نه تلفنی قطع شو خیر ور بشو ملمانو تا نو یو بل وردون که تکین سب پشتونه دا کرده چه وی دی لاری پا ارتباط بانی پشتونه را نورک شو بله تکین سب لکنده هر شاغل پسرلی سب سخه پشتونه کرده ولی پاکستان ده دست لارو سخه پر افغان حکومت فشار را ولی هدف چده تکین سب دی لاری دی بندیدو دی تورخم دی بندیدو پا اره هم پشتونه کرده و نور آوردون کم کرده که پسرلی سب تاسی پا دی اره آوردون کده معلومات ورکه استاسو معلومات چدی
ډیر مننه زه غواړم چې لاندې وغږیږم اول دا د زموږ تجارت چې پاکستان سره دی او عوامل چې مثلا دوی موږ باندې فشار راوړي موږ دوه رقمه تجارت لرو یو خپل د تجارت موضوع ده بل د ترانزیت موضوع ده موږ د جنوبي اسیا هیوادونو سره چې کوم تجارت لرو تقریبا 15% تجارت مو د پاکستان سره دی 15% تجارت مو بیا د هندوستان سره دی دغه 15% تجارت د هندوستان د پاکستان نه چې راځي موږ ته خود د پاکستان په ګټه هم دی زموږ د افغانانو په ګټه هم دی چې په ارزانه بیه موږ ته رسیږي دغه ترڅنګ موږ د ترانزیت موضوع لرو د پاکستان سره موږ د پاکستان سره یو قرارداد لرو د اپټا په نامه افغانستان پاکستان ټریډ ترانزیت اګریمنت یعنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي او ترانزیتي قرارداد دی چې تقریبا 2010 کال کې مناقض شو امضا شو او 2015 کال پورې دوام کوي اوس بیا باید حکومت تجدید نظر وکړي لبه د مرغه تروسو پورې د حکومت لخوا اقدامات سوی دي مګر نتیجه نه دا ورکړی. دا به زرته زرته جز نظر سي هغه قواعد او هغه اصول چې پکې دي او هغه چې د افغان حکومت په تاوان دي او د زموږ تجارانو په تاوان دي باید هغه بیرته اصلاح سي او دوباره په دې باندې تجز نظر وسي. راغلو د پاکستان د اوسنۍ عمل کارت تاسو د حقوقو موضوع یاد کړل، ځان د حقوقو نه فارغ يم، نو حقوقي برخې زه داسې وایم چې موږ هم د نړیوال سازمان غړیتوب لرو، پاکستان هم د نړیوال تجارتي سازمان غړیتوب لري، دغه ترڅنګ دوه جانبه قرارداد هم لرو چې د اپټا تړون دی. د دواړو اصولو او قواعدو خلاف کار دا دی چې دوی د تورخم بندر بند کړی. دوی زموږ اموال په کراچۍ بندر کې اوکی کوي، کله چې موږ یو کانټینر غواړو چې د پاکستان د لارې افغانستان ته وارد کړو هلته موږ ته اوکی راکوي، مګر کله چې پاکستان خاورې ته داخليږي او تورخم ته نږدې کېږي بیا دلته لارې ورباندې بندوي او وایي چې تاسو حق نه لرئ چې نور افغانستان ته ویسي د څلور ورځو لپاره دی هلته دروي. دا هم د زموږ د اپتا قرارداد همدارنګه د ډبلیو ټی او د سازمان د اصولو قواعدو خلاف کار دی. په دغه وخت کې افغان حکومت باید رسمن شکایت کړی وای خپل د ډبلیو ټی او سازمان ته او نړیوال مربوطه ارګانونو ته دغه موضوع په اړه، او رسمن باید په پاکستان باندې فشار راوړی وای چې زر تر زره بندر خلاص.
شما نهادی هستین که میتونین بالای حکومت فشار بیارین به خاطر چنین شکایت ها، در این قسمت شما اقدام مشخصه تا به حال کردین؟ چه کردین؟
بله بله، ما اقدامات بسیار زیاد کردیم. شما خبر هستین از طریق رسانه ها ما آواز خود بلند کردیم، از طریق
رسانه ها شکایت رسمی پنداشته نمیشن. آیا رسما به حکومت
ما ما موضوع شما میایم؟ ما رسما موضوع را به خود سفارت پاکستان و زمان به وزارت تجارت، وزارت خارجه د جریان گذاشتیم و همه خطرات و ضرری که به تجار افغانستان رسیده و به مردم افغانستان رسیده همشه د جریان گذاشتیم و پیشنهاد کردیم از دو طرف، نه تنها از حکومت پاکستان و از حکومت افغانستان بلکه از حکومت پاکستان هم ما خواستیم که هر چیز زودتر باید بندر به روی مردم باز کنن. بدبختانه که موضوعات سیاسی و نظامی سببی شد که تا ما نتانیم رابط تجارتی و رابط اجتماعی خود از این بندر پیش ببریم و از ضرر بسیار زیاد به مردم و به سکتور خصوصی رسید بدبختانه. و در مورد فشار پاکستان اگه بگویم که پاکستان چندین راه داره که میتونه بالای کشور ما و بالای حکومت افغانستان فشار وارد کنه. یک راهش هم بندر تورخم هست که شما دیدین که بس 3 روز بسته شد، بدبختانه که گپ به مرگ و میر رسید و به هزارها دلار و به میلیونها دلار مردم تاوان کردن. یک بخش قضیه است، بخش های بوده سیاسی و بخش دیگه که از دو ما باس نمی کنم که راه های دیگه هم داره میتونه که بالای حکومت افغانستان فشار بیاره. با حکومت افغانستان مهم این است که راههای بدیل باید پیدا کنه. راههای بدیل مثلا فعلا ما سر بندر چابهار کار میکنیم. بندر چابهار فعلا یک طرح است، یک تئوری است، هنوز به عمل تبدیل نشده، باید به عمل تبدیل شوه و یک بندر بین المللی تبدیل شوه. هرگاه با یک بندر بین المللی تبدیل شد ما میتونیم که بگیم که یک راه بدیل پیدا کردیم. به زمان کشور ما باید کوشش کنه که دیگه بنادر در بندر عقینه، شیرخان بندر، بندر حیرتان بنادر دیگه زمین سازی بسیار خوب کنه، تسهیلات به مردم ایجاد کنه، به سکتور خصوصی تسهیلات ایجاد کنه تا ما بتونیم بیشترین تجارت خود از بنادر دیگه هم داشته باشیم. و اگر گای وقت و باز وقت از طرف پاکستان بالای ما از لحاظ اقتصادی و چنین بندیزها وارد میشه، ما باید بتونیم که از دیگه بنادر و از راه بدیل استفاده کنیم تا نبانیم که در داخل کشور قیمت های اجناس بلند بره.
ډیر زیات مننه. یو پوښتنه دی صدیقی صاحب بچی له لوګر خې ټلیفون کړی و. شاخلې سمر سیرت دوی دا ویل چې ډیورن دی ومنل شي نو دا ډول مشکلات به نه پیښ شي. ستاسو په نظر اته دوی خوده ته ماذر ول چې ننګرهار او قندهار د مروس پر شي چې نور افغانستان خوندي شي، د دوی د څرګندونو په اړه څه وایست؟
بله ګورې صدیقی صاحب، فرصله زه فکر کوم د احساساتو د مخېله دا د یو صدیقی صاحب او یا د ولس بیا د یو ولایت د خلکو خبره نه ده. د افغانستان یوه ډېره قوي او ملي موضوع ده په داسې شکل باندې چې موږ د ډیورنډ خط او یا ننګرهار او قندهار او دا موضوعات زه فکر کوم احساساتي خبرې دي، چون دوی ته شاید زیان رسېدلی وي یا نورې چې ستونزې وي، خو په هر لحاظ دلته موږ نور مختلف مسائل لرو، مختلف لارې لرو، لکه شرلی صاحب چې ویلي مختلف بنادر لرو. دلته د افغانستان سفیر چې په پاکستان کې د خپله د افغانستان د تجار د وسم نه ده پوره شي، او تجار د لاړ شي او هغه د افغانستان د پاکستان د حکومت سره په دې رابطه وغږېږي، د تجارانو د وسم دا موضوع نه ده پوره. لکه پسرلی صاحب چې ویلي تجاران شاید دومره وسي کولی چې هغه خپل آواز د میډیا د لارې نه، د رسنیو د لارې نه پورته کړي، مګر نور څه یوه کې نه کېږي. خو دغلته د افغانستان حکومت ته دا موضوع باید ښکاره واضح شي چې څه باید وکړي په دې رابطه باندې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر راغلی زخلوال د افغانستان د خارجه وزارت د لارې نه، او د افغانستان د نورو هغه ډیپلوماتیکو لارې نه چې پاکستان سره لري، دا موضوع باید حل کړي. او په دې باندې نه کېږي چې د ډیورنډ خط ومنو، یا مثلا موږ د خپل ولایتونه د لاسه ورکړو. ولې خپله خاوره نوشو کولای؟ نن که ننګرهار غواړي، سبا همدغسې راځي کابل غواړي، او ټول افغانستان غواړي. د پاکستان اهداف او موخې د افغانستان په رابطه باندې ډېرې واضح او معلومې دي، خو د افغانستان ولس ته هم دا په کار ده، نه ځنه هله ټوله پړه موږ په حکومت واچو. د افغانستان ولس ته هم دا په کار ده چې د افغانستان د پخې حکومتوالۍ کې دوی مهم رول لري، او باید دغه رول ولوبوي. نه تنها دا چې دغه ټول بار موږ د افغانستان په حکومت باندې واچو، دا وایو چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ لاین سره ومني، او د افغانستان حکومت د ننګرهار ورکړي او قندهار دې ورکړي، تر څو ورستو نور افغانستان ارامه شي. هېڅکله دغه موضوع داسې امکان نه لري، او دا د افغانستان هغه ټول پسمنظر ته او ټول تاریخي قدامت ته یو غټه صدمه واردېږي. نو ان شاء الله زه مطمئن یم چې دا مشکل به حل شي، مګر د افغانستان حکومت دومره توانایی شاید ونه لري چې زر حل کړي. خو په کار داده چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر په دې رابطه باندې ډېر جدي اقدامات وکړي، او د افغانستان خارجه وزارت او نور چارواکي تر څو پورې وشي کولی ډیپلوماتیکو لارو دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي، او د پاټکې کېږي چې دا مشکل د منځه لاړ شي.
تشکر جناب سیرت صاحب. حالا اجازه بدین چند تا پیام از شنونده ها را بخونیم که از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی به ما نوشتن، و همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 اس ام اس کردن. محمد داوود یا تمیار نوشته که پاکستان هیچ وقت به وعده های خیش عمل نکرده، و هر بار که وضعیت سیاسی بین پاکستان و افغانستان به طرف وخامت رفته، پاکستان متاسفانه از راه تورخم به شکل یک آله سیاسی کار گرفته. محمد توفیق رفیق زاده نوشته که داشتن همسایه مانند پاکستان یکی از بزرگترین دلایل بدبختی و همچنان مانع بزرگ برای رشد و بالا بردن ظرفیت های اقتصادی ایمان می باشد، و سایه بد این کشور مدام گوشه و کنار کشور ما را تاریک می سازد. عزیز پاییز روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته وقتی از پیشروی اردوی پاکستان توسط نیروهای سرحدی ما جلوگیری میشه، اونا فوراً راه تورخم را بند میکنن، حتی کسانی که پاسپورت هم دارن متوقف میشن. ارزش ندادن به پاسپورت یک کشور چه معنا دارد؟ و آیا این جنگ آشکار از پاکستان علیه ما نیست؟ این سوال را از مهمانان ما پرسیدن که بعدا مهمانان پاسخ خواهند داد. و از طریق تلفن افغان بیسیم دستگیر از هرات به شماره 818 اس ام اس فرستاده و می نویسه که به نظر ما پاکستان بدون فشار بین المللی و دولت های ابرقدرت و با استفاده از زور دیگر به ما احترام نمی گذارد.
بله، زبه هم پیغامونه لیش روست ولولمه. خو مخی تردی یو پشتنه لشاقل سیامودین پسرلی سایب سخه لرمه، استاس په نظر دی تورخم دی بندی دو لکبله تاسو مخی اشاره وکل چې افغانستان تا لس میلیون دلار به تاوانه وشته وی، پاکستان تا هم فکر نکوی چی تاوان با وشته وی، زکه چی هم دغه افغانان دی علاج لپاره پاکستان تزی، او د یو راپور پر اساس وای په دنیا کې تر ټولو د توریزم په برخه کې تر ټولو زیاته ګټه په صحی توریزم کې ده، یعنی یو څوک چې بل هیواد ته د درملنې لپاره ځي ډېرې پیسې مصرفوي. نو فکر نه کوي چې پاکستان به هم تاوان کړی وي؟
ډېره مننه. دیک هیڅ شک نشته پاکستان هم تاوان کړی، دا تاوان مشترکاً هم د افغانانو وو هم د پاکستانی تجارانو څخه وو. تاسو پوهیږئ چې لکه څنګه چې موږ د پاکستان ترانزیت حق را کړی، همدغسې موږ د پاکستان لپاره هم د ترانزیت حق ورکړی. پاکستان د افغانستان د لارې خپل اموال منځنۍ آسیا هیوادونو ته، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ازبکستان ته لیږي. نو دوی هم دغه بندر ته ضرورت لري، مګر موږ د هغوی نه ډېر زیات ضرورت لرو. هغوی د هغوی دپاره که چېرې دا بندر یو میاش تو پاره موتړل سي ډیر زیان نه وړي غوي د پاره مګر موږ د پاره ډیر زیات زیان وړي ځکه موږ په داخل کې سټاک نه لو ذخیره نه لرو بزونګ د برق سیستم خراب دی سم نه دی اموال ډیر وخت پاره پکې ساتلای نسو همدغه سي هر څه موقتی دی چې چیرې یو ورځ بند سي نو هر څه خراب دي خلاص دي دغه اموال چې روزانه انتقال یا مومیار رزي رزي مثلا دوی نسي کولای زموږ تجاران سره د سهولت نسته چې خپل اموال د یو میاشت لپاره د پنځه ورځو لپاره حداقل د یو هفتې لپاره وساتي چې که چیرې د څو ورځو لپاره دا بندر ته لړل کیږي نو دا اموال د خلکو لپاره ورسیږي او بسنه وکړي. بدبختانه له بلې خوا نه تاسو د روغتیايي موضوعاتو یادونه وکړه. ګورئ له نیکه مرغه موږ په افغانستان کې په کابل کې ښه شفاخانې لرو، ښه روغتونونه شته دي، ښه تحصیلات او خدمتونه وړاندې کوي خلکو لپاره. زموږ خلک هم باید د دې لپاره چې د حب الوطني احساس په ټولو کې پیاوړی سي، خپل د حب الوطني د احساس له مخې هم باید په داخل کې خپل معاینات وکړي. اوس ډېر داسې امراض شته دي چې په افغانستان کې د هغوی تداوي امکان لري، کیدای سي چې دوی دلته تداوي وکړي. ضرورت بېخي نشته چې تاسو پاکستان ته ولاړ سي یا بل هېواد ته ولاړ سي. او په هغه جدي موضوعاتو کې چې مثلا په افغانستان کې امکان نه لري، دوی بیا کولی شي چې ولاړ سي. اوس مثلا دوی د هر یو وړوکي موضوع لپاره، وړوکي وړه ناروغۍ لپاره دوی پاکستان د منډه کوي. دا خلک هم دغسې په موږ باندې او په حکومت باندې داسې ډول فشار راوړی چې زموږ اقتصاد یې تر د پاکستان پورې منحصر کړی دی چې هر کار وسي هغوی هلته منډه کوي. د بلې خوا دلته زموږ غږ په حکومت باندې دی چې څو وخت موږ سره ژمنه وکړه چې تجارانو لپاره موږ ځمکې ورکوو، ځایونه ورکوو چې دوی په افغانستان کې خپل پانګونه وکړي. ځمکې ورته نه دي ورکړ شوي، په سمه توګه نه ویشل کېږي. تجار چې کله ځمکو ته ورځي، هغه ځمکه داسې وي چې یا د بل چا په نامه وي او یا هم جنجالي موضمه کوي او یا هم د ساحې څخه لرې وي. نو که چېرې تجار ته زمینه سازي وکړي، ځمکه ورکړ شي، د مالیاتو نه معاف شي او څو وخت دپاره او امنیتي اوضاع لږ څه ښه شي، تجاران به په افغانستان کې راشي، پانګونه وکړي، موږ به لوی روغتونونه جوړ کړو. هېڅ په ضرورت نه وي چې پاکستان زموږ افغانان به نور پاکستان ته ولاړ شي او هلته چیک اپ یا معایناتو خپل ترسره کړي. دوی بیا کولی شي چې په افغانستان کې هم ترسره کړي. د ساسو سوال په مطابق که ووایم چې او دا زیان پاکستاني تجارانو ته هم اوښتی، خو پاکستاني تجاران ترې ډېر زیات متضرر شوي نه دي لکه څومره چې زموږ افغاني تجاران متضرر شوي دي. ما تاسو ته د توقف موضوع هم یاده کړه چې زموږ کنټینر چې کله د کرښې اغاړې ته بیا ورځ هم متوقف سي، په هغه باندې $100 راځي. نو څلور ورځې چې یو کنټینر $400 سو، هلته مثلا په زرګونه کنټینر متوقف شوي دي. نو دا په زرګونه $100 باندې دومره زیان زموږ تجارانو ته واوخته، دوی به حکومت ته ورکړی وای. دا غسې چې موږ سیړو ګورو، نو دا زموږ په تاوان ډیر و. ما مخکې په حکومت باندې خبرې وکړې، حکومت باید لاس په کار سي تر ډیره حده پورې په داخل کې تحصیلات ایجاد کړي. زموږ خارجي سوداګر چې کله افغانستان ته راځي، نو هغوی په اوله برخه کې دوی چې زموږ امنیت باید تامین سي، دوم دوی ته باید ځمکې ورکړ سي، درېم زیربنا نشتون دی چې دوی نسي کولی چې په ښه شکل خپل پانګونه په افغانستان کې وکړي. دغه تحصیلات که د حکومت لخوا ایجاد سي، نو زموږ په داخلي تجارت په ښه شکل لوشت وکړي.
ډېره زیاته مننه. کوربدن نجیب ناصری لیکلی دی، وایي د پاکستان سیاست او پالیسي د تورخم د دروازې په بندولو سره دا دی چې افغانانو ته خپل زور وښيي او د ملي یووالي حکومت ناتوانه ثابت کړي. نور محمد حقیر له هلمند لیکلی، افغان حکومت باید دغه مفکوره له مغزو وباسي چې افغانستان و پاکستان ته مجبوریت لري. سید صدرالدین آغا خان له هلمند لیکلی دی، یو بل لار دی افغانستان حکومت ولټوي لکه د ایران او داسې نورو. بل اوریدونکو غلام سرور حبیب زاده لیکلی دی چې د افغانستان حکومت کولی شي د منځنۍ آسیا او ایران له لارو څخه استفاده وکړي. همداراز نظیفه احساس د فیسبوک له لارې لیکلی دی، وای د سلو کالو دشمن ته هیڅکله باید د دوستۍ تمون نشي. افغان دولت ته پکار دی چې هر ممکنه اقتصادي لاره چې ورته وی هغه ولټوي او افغانان له دغو تکلیفونو خلاص کېدی دي. روسیې، هند، تاجکستان او ازبکستان او عربي هیوادونو سره د راکړې ورکړې تجویز هم کړی دی او ویلي دي چې په دې شکل به د پاکستان له احتیاجه افغانستان خلاص شي.
تشکر از پیام های کتاب حال فرستادین. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، با شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بیسیم دارین، و یا هم به آدرس اسکایپ ما زنگ بزنین. آدرس ما است رادیو نقطه آزادی. تا لحظات بعد تلفن ها را هم پاسخ خواهیم داد و شماره تلفن را هم با شما خواهیم گفت. در این برنامه که روی بسته بودن دروازه سرحدی تورخم بین افغانستان و پاکستان صحبت میکنیم، مهمانان ما هستند جناب سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، و سمر سیرت، کارشناس مسائل حقوقی، که از طریق تلفن با ما هستند. جناب سیرت صاحب، سوال دیگر از شما میخوایم مطرح بکنم که حالا چی میشه؟ حالا حکومت افغانستان از چه راهها و مجراهای قانونی میتونه در این قسمت کار بکنه تا اینکه ضمانت های بین المللی دریافت بکنه که چنین دروازه های مهم مرزی در آینده به خاطر مشکلاتی که زمان ها و از زمان های خیلی قدیم در افغانستان وجود داره بسته نمانه، و مردمی که در دو طرف دروازه انتظار میکشن با چنین مشکلات روبرو نشن، و همزمان پاکستان از نگاه قوانین بین المللی چقدر حق داره که دروازه خود را بر روی مسافرین ببنده که سفارتش به اونا ویزا داده.
وګورئ دلته موږ مختلف ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت د پاکستان سره، د پاکستان حکومت د افغانستان سره. دلته ډېر پخوانه لکه خورڅ لیکلي و چې څو کاله دښمن ته موږ دوست په نظر نه ګورو. دا موضوعات خیر پر شو د احساساتو د مخې دا موضوعات لیکل کېږي. یوه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده، د افغانستان د حکومت دپاره څه اوس د اوس دپاره لکه د پسرلي صاحب د خولې نه څه موږ اورو چې په میلیونونو ډالر باندې ډالرو تاوان شوی. د دې دپاره د حل لاره پیدا کړي. د حل ښه لاره دا ده چې د افغانستان حکومت په دې باندې داسې یو جدي اقدام وکړي. لا تر اوسه زه خلال صاحب درست سره خبرې کړي دي په پاکستان کې، مګر دغه موضوع ډېره جدي نه ده. لا تر اوسه پورې دا موضوع ډېره عادي ده، رسنۍ دا موضوع اخلي، هغه مسافرین ښیي د دروازې دواړو خواو ته، مګر حکومت د افغانستان په دې باندې ډېر جدي نه ده. زموږ رئیس جمهور، زموږ اجرایي رئیس او نور خو په کار داره چې دغه موضوع ته ډېر جدي نظر واچي. په دې باندې تر څو پورې دې دپاره یو داسې حل لاره پیدا کړي چې د دایمن دپاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم ترانزیتي روابط چې دي، کوم اقتصادي
هم همین راه حلی که شما پیشنهاد میکنین میگین جدی بحث بکنه، دقیقا چی میخواین، چه اقدام بکنه حکومت افغانستان؟
دقیقا باید دوی د ډیپلوماټیک لارو نه استفاده وکړي تر څو پورې د افغانستان په حکومت، د پاکستان په حکومت باندې دغه فشار راوړي چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. او که چېرته دغه موضوع په د خبرو د لارې نه کېږي، د افغانستان حکومت باید ملل متحد ته یا نړیوال د بینالمللي دغه ته د امنیت د امنیت شورا ته دغه شکایت وکړي تر څو پورې دغه مشکل حل شي. دا په دې معنی هم نه ده چې دغه لاره موږ د خدای په رضا د پاکستان نه غواړو. که موږ د پاکستان سره اقتصادي روابط لرو، تجارتي روابط لرو، یا موږ ضرورت لرو، هغه هم موږ ضرورت لري چې خپل مالونه د دغه لارې نه منځنۍ اسیا ته ویسي. خو دا چې لکه پسرلي صاحب څه ویلي، دومره زیان او تاوان چې افغانستان لري، ځکه هلته موږ سرطخانې نه لرو، نور مشکلات او ستونزې لرو، تجاران ډېر مسؤول نه دي، مال یې مسؤول نه دی، دولت یې مسؤول نه دی. په پاکستان کې دا مشکل تر ډېره بریده پورې نسل ته امکانات شته دي. خو پاکستان د دغې لارې نه غواړي چې په افغانستان حکومت باندې فشار واچي تر څو پورې د افغانستان خاوره لاندې کړي. یوازنی هدف دغه ده چې خپل ساختمان او خپل کارونه هلته جوړ کړي. مګر د پاکستان حکومت ولې دغه کار کوي، او یاد دي لپاره د اجرا ضمانت باید څنګه چې دا کار باید ونه کړي. د افغانستان حکومت په دې رابطه باندې باید د پاکستان د مقاماتو سره، خو متاسفانه که هر څومره وویل شي بیا هم کمه ده چې موږ لکه د سولې خبرې روانې وي څلورو جانبو تر خوانه، د چین او هندوستان او امریکا یې غړیتوب لري، پاکستان هیڅ نتیجه او پایله موږ ونه لیدله. دغسې دا خو ډېر عادي موضوع ده. د دې نتیجه زه فکر نه کوم که ډېره داسې دغه وي چې د افغانستان ولس ته د خیر رسیږي. خو بیا هم د افغانستان حکومت ته دا په کار نه منحج دی، او دولت منحج دی، او حکومت منحج دی، ډېر چې د خلکو ورته رایه ورکړي، او حکومت یې منځته راوړی ده چې تر څو پورې وشي کولی دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. دا څلور ورځې کېږي دا لاره بنده ده،
خلک د دروازې. وبخښئ، فکر نه کوئ چې په نړیواله ټولنه کې به شاید د پاکستان په مقابل کې څوک د افغانستان د دریځ ملاتړ نه کوي؟
ګوري، دا خبره هم شاید تر ډېره بریده پورې درست وي، خو دا په دې معنی نه افغانستان د دې ټولنې غړی نه ده، د نړیوالې ټولنې غړی نه ده. افغانستان باید ځان ثابت کړي په دغه په مختلفو شرایطو کې. دلته دا بس د موږ لږ بډې خواته بیا ځي. افغانستان داسې حکومت ده د فی الحال لپاره چې په فساد باندې ککړ دی، دنیاوال پې باور نه کوي، په میلیاردونو ډالر یې مصرف کړی. حد اقل د یو تجار زندگی او د یو تجار مال او دارایي مسؤلیت مسؤوله نه ده. امنیتي ستونزې او مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي، اختطافونه سپکې مسؤل، یعنې دلته ډېر نور مشکلات دي چې د افغانستان اعتبار یې په نړیواله سطحه باندې صفر کې ضرب کړی دی. خو باوجود دې هم افغانستان حکومت حکومتداری یا ښه حکومتداری په څه معنا ده؟ دلته مونږ مشران لرو، دلته مونږ رئیس جمهور لرو، اجرایه رئیس لرو، هسې د سټیج تر څه ودرېږي، د خبرو مخه نه نیول کېږي، څه چې خولې ته راځي هغه وایي. خو منظور دا ده چې دغسې مشکلاتو ته باید د حل لاره پیدا کړي. دا خبرې کول ډېر اسانه دي، هر څوک یې کولی شي، مګر اصلي خبره دا ده چې مشکل پیدا شي او د حل لاره طرحه شي، زموږ څنګه د حل لاره هغې ته پیدا کړو. دا ډېره مهمه خبره ده. خو متاسفانه چې په افغانستان کښې لا تر اوسه پورې دغسې استعداد نشته دی چې دغه یو وړې موضوع ده. تاسو وګورئ تورخم د بندر د لارې بندول سره دي چې موږ قرارداد لرو سره
غواړي. آیا په دې همدې د تورخم په مسله کې پاکستان ملامت و او که افغانستان دا مسله هم ده؟ البته پاکستان وایي چې دوی هلته ازغن سیم تیرو د دې لپاره چې غیر قانوني مهاجر ورځي، دوی نور په تنګ دي له مهاجرو. او افغانستان بیا وایي چې نه، پاکستان غوښتل چې هلته پل تیر کړي، کومه پوسته یې ده چې د افغانستان په خاوره کې دننه ده، البته پوسته مخکې جوړه شوې ده او هغې ته یې پل جوړو. اما که چیرته دا د افغانستان ادعا سمه وي او د پاکستان سمه نه وي، نو پاکستان بیا څه غواړي؟ غوښتنه یې څه ده اصلا؟
ګوري، زه د دې راز شاهد یم چې د افغانستان د پاکستان حکومت هلته هغه پل چې تېرېږي، دا د افغانستان هېڅکله د افغانستان حکومت بېچاره په لالپوره ولسوالۍ کې او په مختلفو ولسوالۍ کې، سرحدي ولسوالۍ کې، په کیلومیټر کیلومیټر پاکستان نه داخل شوی راغلی ده. خلکو ته هلته امکانات او سهولتونه یې مهیا کړي دي. هېڅکله د پاکستان دا خبره درسته نه ده چې اغزن سیمونه خواتېرېږي او غیر قانوني مهاجر دوی ته وړي. هلته مهاجرو ته دوی په تورخم کښې خلکو کارت پاسپورټ به سره نه کارت بهتې غوښته پاکستانۍ چې مونږ دلته مهاجرو ته کارتونه که هغه بنو په تذکیره باندې به سه سړی پرېښوده. دلته د پاکستان نور مسایل دته قابل د بحث دي او هېڅکله د پاکستان دغه ادا درسته نه ده چې دوی دلته اغزن سیم تېرو سه تر څو پورې غیر قانوني مهاجر را نیسي. په پاکستان کښې بدون د پاسپورټ والا نه کوم مهاجر قانوني دی چې هلته اوسېږي، خو هغه دوی په خپله ځان ته قانوني ګرځولي چې دوی ګټې په کښې خوندي دي. مګر هېڅکله هم دا موضوع په دې شکل باندې نه ده. پاکستان او د افغانستان حکومت پول هلته جوړ نه کړي او ساختمان جوړ نه کړي، په همدې خاطر باندې دوی یو په شکل د شکل فشار شي تر څو پورې د هغوی ساختمان جوړول ته یو لاره پیدا شي.
ډېره زیاته مننه. اوس به بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو مېلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي.
بله، شماره تلیفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
من او خلص ته خبرونه د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته بالخصوص د شنه اسمان د خبرونه دوالو چلوونکو ته سلام سره او نیمه سره ته او دوی محترم ملمنو ته زمينه او خلص ته خدای سلامونه وړاندې کوم. سلام از د پښتونخوا پښتنو ته پیغام لرم تر څو په دې سامراجانو باندې زور واچوي چې د پښتون دروازه خلاصه کړي، ځکه چې د ټولو امانات یو دي او د ټولو تر کومه ځایه چې زه د درې دېرشم د سنا سیزده سیونو څخه یعنې د نه دېرشم کال څخه زه د پاکستان او افغانستان دغه چارې څارم. نو پاکستان زمونږ سره هر وخت په دوګونی سیاست باندې مخ ته ځي او دا دوګونی سیاست به تر څو وي. نو زما د محترم جمهور رئیس او د محترم اجرائیه رئیس څخه دا هیله ده چې دوی خپل یو تصمیم باید ونیسي. دوی پاکستانیان کله مونږ په یوه خبره کله په بله خبره غولوي. اوس یې داسې یو کار جوړ کړی دی چې د پښتنو تر منځ بېلتون راولي او د افغانانو تر منځ بېلتون راولي او یو قتل عام جوړ کړي، یو قیمتي جوړه کړي، نرخونه لوړ کړي او نور کارونه وکړي. دوی د ګوشتې په ولسوالۍ کښې، د لالپورې په ولسوالۍ کښې او په نورو په ولسوالۍ کښې یو تعداد خلک دي صاحبه چې هغوی پاکستاني شناختي کارتونه لري. د هغو په وسیله سره دوی راغلي دي دلته، غواړي چې بعضې بعضې پوسټې او بعضې بعضې تاسیسات جوړ کړي. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دغه خلک باید پیدا کړي او د دغو خلک باید غم وکړي. او زما ستاسو د مېلمنو څخه دا سوال دی که پاکستانیان همدا رقم ظلم و ستم همدا رقم ظالمی رو دی کونډو روند اعتمادو په اړه چې هم د سرحد هغه پاته هم د سرحد دی پاته موجود دي وکړي بل اخره د دې شم د دې خلکو شرنويش به چې
تشکر زنده‌باد و اجازه بدین شنو دیگه هم روی خط هست. لطفا یک بار دیگه تقاضا میکنم مختصر و کوتاه صحبت بکنین که شنونده های زیاد روی خط تلفن انتظار میمانن. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
تشکر آقای مرزبان. سلام های خود به شما، برای همکار سن ساربان صاحب، برای میمانه گرام قدر سن عزیزی هستم.
تشکر آقای عزیزی، خوش آمدین. بفرمایید.
تشکر. سوال ما از میمانه ای است که آیا اگر دروازه ترخم بر روی افغانا بسته میشه پاکستان از این آیا ضرر میبینه یا نه؟ و دیگر آیا ای بخاطر فشار دادن سیاسی پاکستان بر حکومت افغانستان نیست که حکومت افغانستان در این روزا فشاری تو از سخنرانی سخت و تلخ را در مقابل پاکستان داره؟ آیا ای بسته کردن دروازه ترخم و تیر کردن سیم خاردار یک بهانه نیست در مقابل دولت افغانستان؟
سلامت باشید عزیزی صاحب. اولی پشتنی تا مزواب ویل شویره، دومی پشتنی زواب بدر که بل اوریدون که دی سکایپ لاری لرو. مهربانی مهربانی کوي یو څه ژر د سکایپ له طریقه اوریدون کوي لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیم صاحب لکه څه؟
مننه حلیمه، ما د کابل نه ستاسو یو تاسو ټول اوریدون کو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم. دا راباندې مورید کې نظر دا دی چې دا خو تر څو چې اساسي بنیادی حل نشي هر وخت دغسې دا طالبان وخت کې دا مونږ لیدلې دا سرحد به هم دغسې بندې ده او خلک به مشکلات مواجه و نوزما هم دغه نظر دی تر څو ډیورن کرخه مسله حل نشي دا به همدغه سپاتې او ډیورن مسله زه په میلمانو زما پوښتنه دا ده چې دا به څه وخت حل کېږي؟ زمونږ هم پارلمان لرو، قانوني حکومت لرو، هغوی هم لري، ولې لویه جرګه ده خو دغه مسله ولې نه حل کېږي؟ مونږ چې ډیورن کرخه غواړو هغه د ډیورن د کرخې هغه خلک مونږ ته کافران وایي، زمونږ په ضد جهاد کوي. همدا اوس زمونږ بیخي مسلمانان کې نیسا مونږ د هغوی په خاطر سلوي خلک قرباني ورکوو. زم په دې موافق یم چې خلک مونږ نه غواړي، مونږ هغوی نه غواړو دغه مسله دې پر اساس وپېژني، دغه مسله حل شي.
صحیح سو. مننه، سلامت اوسې. په دې موضوع خبرې هم وشوې. پر حال بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي بیا به ورشو میلمنو ته د ټلیفون له لارې.
بفرمایئ. رادیو آزادی، السلام علیکم. برنامه زیر آسمان کبود.
ملک چه خبری؟
فکر میکنم صدای جان درست نمید، تلفون مشکل پیدا کرده. خب از طریق تلفن خب یک شنونده دیگه باشن صحبت میکنیم، بعد از او برمیگردیم با مهمان ها، وقت کم هست. سلام علیکم، بفرمایید.
تلفن شان قطع شد. آجی صاحب عظیمی پشتنه.
بله، سوال آجی صاحب عظیمی همی بود که آیا بسته شدن دروازه ترخم پاسخ به اظهارات تند اخیر مقام های افغان بر علیه پاکستان نیست؟ جناب سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارتخانه افغانستان، میخوایم این سوال را از شما بپرسم.
تشکر، زنده باشند. هر عکس العمل پاکستان که در مقابل افغانستان می باشه و هر قیوداتی که از طرف پاکستان می آید یک هدف خاص خود داره. بدون شک که در یو آخر رابط سیاسی افغانستان و پاکستان تیره تر شده و خراب تر شده. پاکستان هم کوشش میکنه که تاثیرات خود بالای افغانستان داشته باشه و قیودات بیاوره. تا وقتی که چند کار نشوه ما نمیتونیم که رابط باثبات با پاکستان داشته باشیم. چند موضوع است همیجا، ما با شما کوتاه اشاره میکنم. یکی، خوشبختانه که در می آخر شما خبر شدین پروژه کاسا 1000 رسما افتتاح شد. پروژه کاسا پروژه هست که از افغانستان میگذره و پاکستان برق میفرستن از تاجکستان و از قزاقستان. این پروژه خدا کنه که به زودترین فرصت عملی شوه. اگر عملی شد میشه که یک نقطه فشار بالای پاکستان باشه. هرگاه اگر اختلاف اگر مشکلات به ما ایجاد میکرد میتونیم که باز از این راه ترانزیتی بالای پاکستان فشار بیاریم. پروژه دوم، پروژه تاپی است که پای پاکستان و هندوستان هم دخیل است. هرگاه این پروژه عملی شوه، ما میتونیم که یک بدیل خوب داشته باشیم و یک نقطه فشار خوب بالای پاکستان هم داشته باشیم. و ما مطمئن هستم که پاکستان هم در آن وقت نمیخواه که زیاد مداخله کنه، چون نقاط فشارش به دست افغانستان میافته. اگر چنین کار نشوه و هیچ وقت ما نقطه فشار بالای پاکستان نداشته باشیم، هر چیزی که بخواه پاکستان و هر رقم که دل پاکستان بخواه بالای ما فشار میاره. بدبختانه یک حقیقت بسیار تلخ است. و در بخش سوم موقعیت ترانزیتی افغانستان، فعلا حکومت افغانستان کدام پلان های بزرگی که به افغانستان داره و میخواهی که افغانستان به یک کشور ترانزیتی تبدیل کنن؟ هرگاه به یک کشور ترانزیتی تبدیل شد، پاکستان خود به خود تابع افغانستان میشه. وقتی تابع افغانستان شد، به هیچ صورت به کشور ما، به مردم ما مشکلات ایجاد نمیکنه، چون نفع پاکستان هم در جا مورد نظر می باشه. و در زمان ما رابط خوب می خواهیم که با کشورهای سارک داشته باشیم، کشورهای آسیای جنوبی. و خوشبختانه چند روز قبل شما شاهد بودن که از کشورهای سارک تجارای بسیار مطرح آمدن به افغانستان و خواستن که با افغانستان رابط خوب داشته باشن و حتی جین وینچرس یا شرکت های مشترک المنافع با افغانستان ایجاد کنن. یک نظر بسیار خوب بود. هرگاه بین ما دو کشور پاکستان و افغانستان شرکت های مشترک المنافع ایجاد شوه، باز در این صورت منافع هر دو کشور مطرح میشه. وقتی منافع هر دو کشور مطرح شد، پاکستان باز نمیتونه که بالای ما فشار بیاره، چون منافع خودشان هم مطرح میشه. بدبختانه فعلا از طرف حکومت افغانستان نقطه فشار بالای پاکستان هیچ نیست و هم چنان راهی بدیل
یعنی
که
فعلا افغانستان به فشار کومه وسیله و حربن لري. خوب پراتون کی که تاسو فکر کوي چې د دغه پروژو د اجرا په صورت کې کېدای شي چې افغانستان هم د فشار وسایل ترلاسه کړي. شاخله سیرت تاسو مخکې ویل چې د افغانستان حکومت ټول اقدام نکوي، زغر د اقدام دی او کې قاطع اقدام دی او کې په نړیوال ټولنه کې دی شکایت وکي، لیکن اوس د دې خبرو داسې معلومه شوه، یو اوریدونکي هم مخکې اشاره وکړه چې پاکستان درې ورځې د تورخم بندر وتاړو، نو د افغانانو چیغې پورته شوې او مشکلات معلوم شول. او مخکې اوریدونکي عظیمي صاحب وویل چې آیا د پاکستان دغه وروستی فشار د دې لپاره نه ده چې افغان چارواکو په وروستیو کې په پاکستان انتقادونه وکړل، نو چې څو واړه انتقادونه په داخل کې وکړل پاکستان دغسې عکس العمل وشود، که افغانستان تر دې پراخ عکس العمل وشي د پاکستان ځواب به څه وي؟ بیا
دغه د پاکستان د افغانستان ترمنځ ده چې د پاکستان د پاره د فشار د پاره افغانستان څه نه لري. دا یو درسته ده، نړۍ کې ډېر هېوادونه دغسې دي، هم سایه هېوادونه چې یو بل سره مختلف روابط لري، مګر د حل لارې چارې د همدغې نړیوالې ټولنې د لارې نه د حل لارې ورته پیدا کېږي او کولی شي د مشکل حل کړي. د افغانستان حکومت هم سره دي چې د دغې وروستیو اظهاراتو په اساس وایم چې پاکستان خلاف ورکو، پاکستان دغه عکس العمل وښود، خو زه ډېر مطمئن په دې نه یم چې پاکستان به دا کار دې په خاطر کړی. پاکستان په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د الف نه تر یا پورې یا د ای نه تر زیټه پورې ټول موارد یې اکثره موارد د پاکستان د لارې تمویلېږي، هغوی کولی شي په موضوع کې ښه جدي مداخله وکړي. خو زه وایم چې که چېرته پاکستان غواړي چې او بخی افغانستان غواړي چې دا مشکل ته د حل لار پیدا کړي، نو کولی شي دغه موضوع په د نړیوالې ټولنې د لارې نه، د نورو هغه هېوادونو د لارې نه چې دغلته دخیل دي، کولی شي د مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. او ښه لاره به دایي چې د دغې بانې یا د دغې پلمې په اساس باندې پاکستان یا د افغانستان یا د افغانستان تجارت وزارت د نورو